پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. پر پلازمینه کابل څوار لستو غندي لګیدلې. لکتر لګه اتتنه پکې وجل شوې دي او ګنش میر نور ټپیاندي. د امریکا په جورجیا ایالت کې درایو د بیا شمیرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمام شوه. دغه غرمنی خبری خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوری. مخکله دې چی راپورونه تراشو خبرونه اورو فریبا ظاهری وړاندې کوي.
پاسر کې د مهمو خبرونو سرټکه د افغانستان د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د کابل په نننیو بریدونو کې 15 مړي او 25 ټپیان روغتونونو ته ورورل شوی دي. ټاکل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې نن له طالبانو سره وګوري او د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداري ورکړی چې یمن له بې ساري قحطۍ سره مخامخ دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د کابل د نن سهار اکټبریدونو له کبله تر اوسه 15 مړي او 25 ټپیان روغتون ته ورول شوي دي. دغه وزارت مرستیال ویان دي معصومې جعفری رسنیو ته نن پاستول پیغام کې دا خبره وکړه. خو د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت بیا د شمیرې اته شي. دغه وزارت په ویلمې کې راغلي دي چې د پدغه بریدونو کې اته کسان مړه شوي او یو ډېر شنور ټپیان شوي دي. د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادي رادیو ته وویل چې نن سهار د غرکټونو د بل پرچار پر بیلا بیلو سیمو لګیدل دي.
دغه توغنده د لسوم حوزه د چارقلا په برج برق طاهری کوسه نعمت پلازا د سلام پانتون ترتنګ د سلورم حوزه د ګل سرخ سلولار صدارت سلولار پل باغ عمومي اسپینزر وات دوهم حوزه او د یو لسوم حوزه د مریم لسی او 500 فاميلي په استوګنیزو سیمو کې لګیدل دي.
راپورونه شي چې دا توغندي د شهر لمنځه له دوو سیمو څخه توغول سوي چې په دوو موټرو کې ځای پر ځای سوي وو. د کورنیو چارو وزارت وایي په دې اړه پلټنې کوي چې دا توغندوی د سکاوي څنګه شهر ته دننه سوي دي. وسله والو طالبانو په دې پېښه کې لاس درلودل رد کړي دي، خو تر اوسه کوم بل چا هم د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اورېدلی سي. ټاکل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې نن له طالبانو سره وګوري. مایک پامپیو به په دوحه کې نن د افغانستان د دولت له پلاوي سره هم خبرې وکړي. فرانس پرس خبری آژانس څرګندوي چې د دې خبرو هدف دا دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې پرمختګ وسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پامپیو به دواړو مرکزي پلاوو سره بیل بیل وګوري. د افغان دولت او طالبانو د مرکزي پلاوو ترمنځ خبرې د سپتمبر له 12مې پیل شوې دي، خو تر اوسه دواړه خواوې د سولې د خبرو پر طرز العمل موافقه ته نه دی رسیدلې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي ټول هغه وادونه چې د پوځیانو په اړه یې نړیوالو بشري حقوقو څخه د سرغړونې تورونه ستا خپلواک څېړنې دی وکړي. دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وویل
کمیسیون همچنان با استفاده از فرصت
کمیسیون لدی فرصت پا استفاده لطول و حق و هیوادونو چی پا افغانستان کی پوزیان لرل او پا اره دی نریوالو بشر دوستانه حقونو دی نقص او دی جنگی جرمونو تورون موجود دی غواری چی دی دغو تورونو پا اره بلواکی سیر نوکری. امریکا او انگلستان پا دغو هیوادونو کی شامل دی.
امریکا و انگلستان شاملی کشور هست.
امریکا او بریتانیا تر اوسه د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون د مشر د دې غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي. اغلی اکبر د غوښتنې په اړه ویډیوي پیغام کې کړی چې پکې د استرالیا د حکومت د ټاکن ورکوونکو راپور په تړه وژغېدل دي. استرالیا د نومبر په 19مه په افغانستان کې د خپلو ځینو ځنګړو ځواکونو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه یو ټاکن ورکوونکو راپور خپور کړ چې لوی برخه د نه دیشو بیګونه افغان ملکانو وژنه ده. زموږ اغلی ازادي راډیو ری د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمیرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمام شوه. په دې مهم ایالت کې چې شپارس الکترال رای لري اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د رایو د بیا شمیرل کې دوه غوښتنه کړې وه. دغه ایالت ګورنر او د کورنیو چارو وزیر چې دواړه د جمهوری پال ګوند غړي دي رسمن تایید کړی چې د جو بایدن رای ډیری دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداري ورکړ چې جګړه ځپلی یمن د قحطۍ له داسې بد حالت سره مخامخ دی چې په تیرو څو لسیزو کې یې په نړۍ کې ساری نه لیدل کېږي. د انتونی ګوتریش په وینا د میلیونونو کسانو ژوند په یمن کې په خطر کې دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د جمعې د ورځې د خبرداري په داسې وخت کې ورکړل شوی چې د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو دې ته چمتووالی نیسي چې حوثي یاغیان د بهرنیو ترهګرو په لست کې داخل کړي تر څو په سیمه کې د دوی پر ملاتړې ایران فشار زیات شي. یمن په عربي هیوادونو کې تر ټولو خوار دی. په 2015 کال کې په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شوه. په دې جګړه کې تر یو لک ډیر کسان وژل شوی دی. په دې جګړه کې ایران د حوثي یاغیانو ملاتړ کوي او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د حوثیانو پر ضد جګړه کوي. او د فایزر د دوا د تولید شرکت له خپل جرمني شریک بایونټیک سره د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایروس پر ضد له جوړ کړي واکسین څخه د استفادې لپاره بیړنۍ غوښتنه کړې ده. د شرکتونو پرون خپل غوښتنلیک وسپاره او ویل وروسته تر دې چې اجازه یې ترلاسه کړه د واکسین توزیع ته به چمتو سي. د فایزر شرکت اجرایي رئیس البرت بورلا وایي د خوشي او افتخار ځای دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د خوړو او دوا له ادارې غوښتي دي چې له واکسین د ګټه اخیستنې اجازه د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. کورنۍ چارو وزارت همدا اوس ویل چې پر کابل ښار نن سهار ټول ټال درويستو غندي لګیدلې دي.
تر دې دمه زموږ درې تنه ملکی وادوال شهیدان شوي او یو لسته
د دغه توغندیو له عمله د مرګ جوب لشمیر هم تغیر شوی. چارواکي وایي چې اته تنه وژل شوی او له ډیر سو زیات نور ټپیان دي. خبرونه کې حال درکو. اورزګان کې یو شمیر هغه کسان پر وانی ستونزو اخته دي چې استرالیایي ځواکونو زنداني کړی وو.
شوینه ول دې بیا سپینه را سګرځیدې په دغه غلط کې دوه غشته به ان شاء الله ما زوب کړی به صد سویم دغه زلمونه دې زما سره وکړل.
نن د ټلویزیون نړیواله ورځ د افغانان هم پر دې انزوري رسنۍ د خبر او ټولنیزو خبرو تند ماتوي.
زه چې د شپې زما 2 ساعته ز ټلویزیون ګورم دې لپاره چې ټولنیز خبرونه وګورم دې لپاره چې طرف خسته ماته وشي.
په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمیرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمام شو. نور مسایل هم لرو. دویم نیمایي د زهرو کاروان خبرونه ته ځانګړې شوې. دولس بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت همدا اوس ویل چې نن سهار په کابل ښار باندې ټول ټال درويشت توغندي لګیدلې دي. د وزارت ویان رسنوي ته ویلي چې توغندي د ښار په بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه هستوګنیزو سیمو لګیدلې دي. طالبانو په پیښه کې سملاسي لاس لرل رد کړي، خو تر دې دمه کومې بلې ډلې د پیښې پړه نه ده منلې. همکارې مو فیروزه عزیزي دغه موضوع تعقیب کړې. دا مهال را سره د کابل په سټوډیو کې ده. فیروزه جان، ستړي مشې، سهار مو په خیر. کورنۍ چارو وزارت نوي معلومات خپاره کړي، که جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه. کابل ښار د شنبه په سهار په بیلابیلو استوګنیزو سیمو کې د ګڼو توغندیو د توغیدو شاهد و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې ملکیان ته مرګزوب لهم اوختی دي. د دغه وزارت ویان طارق آریان په دې اړه رسنیو ته وویل،
نن سهار تورستانو د کابل په ښار د توغندی سوال لس مرمۍ و توغولې. له بده مرغه دغه توغندی د لسوم حوزې د چهارقلعه په برج برق، طاهری کوسې، نعمت پلازا، د سلام پانتون ترڅنګ د څلورمې حوزې د ګلسرخ څلور لارې، صدارت څلور لارې، پل باغ عمومي، سپینزر واټ، دوهم حوزې او د یولسم حوزې د مریم لیسی او 500 فاملی په استوګنیزو سیمو کې لګیدلې دي.
د کورنۍ چارو وزارت د وزل سویو کسانو شمیر اته او د ټپیانو شمیر بیا یو ډیر ستنه خي. د کورنۍ چارو وزارت وایي په ټوله کې په کابل ښار کې نن سهار درويستو غندي د تایم مسکن سیمې اړوند ولسم امنیتي حوزه ته نږدې او د څلورم امنیتي حوزه اړوند له ګل سرخ څلور لارې البته له دوا او سوزکی ټاوله موټرو توغول سوي دي. د طالبانو یو ویان چې بهولا مجاهد به ازادي رادیو ته وویل چې دوی په دغه پیښه کې لاس لرل ردوي، خو تر دې دمه د دغه پیښې مسؤلیت فعالیت کومې بلې ډلې هم نه دی منلای. دا په داسې حال کې ده چې نن سهار په کابل کې چهل ستون او پلچرخي سیمو کې هم د دوو مقناطیسي ماینونو چاودنې سوي دي. د امنیتي چارواکو په خبره دواړه چاودنې د مقناطیسي ماینونو چې په پوځي موټرو کې ځای پر ځای سوي وي چويدلي چې لامل یې یو کس وزن سوی او دوه نور ټپیان دي. لودین صاحب باید یادونه وکړم چې تر دې دمه مخکې ما چې یادونه وکړله چې کورنیو چارو وزارت وایي له څلورمې امنیتي حوزې اړوند او د تای مسکن سیمې چې ولسمې امنیتي حوزې ته نږدې ده له دغې سیمې نه مخکې تر دې هم دوه ځلې چې یو د اسد په 28مه یعنې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په ورځ باندې البته او یو هم د ولسمشر محمد اشرف غنی د تحلیف یا لوړې مراسم پر وخت باندې له دغه سیمې نه توغندي توغول سوي وو. البته دا هغه مسائل دي چې موږ په خپلو راپورونو کې وڅېړل او له هغه وخت نه دا معلوم سول چې له همدغې سیمې نه پخوا هم توغندي.
بله فیروزه جانې، دغه درویشتو توغندیزو بریدونو کابل ښار فضا هم حتما ګډوډه کړې، عام خلک به ورختاوي د ښار لږ تصویر کا اوریدونکو ته ورکوي. ممکن تاسو په دفتر کې اوسئ خو حتما په ټولنیزو رسنیو کې وضعیت ګورئ.
بله لزانه به شروع وکم لودین صاحب، کله چې دغه دوغندیو غګونه سول نموک کوم همکاران په دفتر کې و تر سیفرو مموزان ورسوه او خو په ټولنیزو رسنیو همدارنګه موږ چې کورنیو نه دوستانو نه دوی نه احوال راکول کیږي، تصویرونه را لګل کیږي. رښتیا هم په کابل ښار کې فضا کډوډه سوې ده. ځینې سیمې د پولیسو لوري نه د ملکیانو مخ باندې تړل سوې دي، مستوي سوې دي، چاغوي تګ راتګونه سیکړای او اکثرا نن ما خو یو ویډیو وکټل چې له یو مکتب نه یا له یو خنځی نه زخت زیات انجنې په تخته کې دی. هغه ویډیو راوتل چې هغه څومره ډار سوي دي او هڅه کوي چې خپل کورون ته ځنه ورسوي. همدارنګه د کابل ښار په زینو نور سیمو کې چې توغندي توغول سوي او غلطه حسابات کړای ده، همدغه یو حالت و.
بله خدای پاک مو وساته، ډیره مننه. سلامت اوسه فیروزه عزیزی و چې ویلې پر کابل ښار ټول ټال نن سهار درویش توغندي راغلي. کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دغه توغندي زبریدونو کې تر اوسه اته تنه وجل شوی او له ډیر سو نور ټپیان دي، خو داسې ویرشته چې د تلفات شمیر ممکن لوړ وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
یو شمیر هغه کسان چې په روزګان کې استرالیایي ځواکونو په زندانونو کې وخت تیر کړی وایي چې په رواني ناروغیو اخته شوي. دوی ادعا کوي چې ملکیانو بې ګناه دي، خود استرالیایي پوځیانو بندیان کړي او شکنجه کړي وو. شریف الله شرافت له یو شمیر دغو کسانو سره خبرې کړې او دغه راپور یې راستولی.
ټاپ یونی وکړل نو خورمله کړي و د ګوتسته چې ویني ول دې بیا سپینر سره ګرځېدی په دغه حالت کې دوه غشته به ان شاء الله ما زوب کړي به صد سوي.
دا عبدالخالق دی چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د جاو زیات سنځي سیمې اوسیدونکو دي. چاته کال مخکې د استرلای ځنګړو ځوکونه لخوا لخپل کلی څخه د یو چاپی پر مهال ونیول سو. هغه ځدی راډیو سره خبرو کې د نیول کېدو او بندي کېدو په اړه وویل.
بیا زموږ لاسونه را بستا کړل یو سپې او چې شو دغه پر دغه ژغو کې بالا عملی سو حساب سره سپیرم لکړل ما سول غچ ووي سپی پر شاوله غوله کوم وخت بیا پنیر اوش کاری هغه ټاپ یونی وکړل نو خورم لکړی و دا ګوتسته چې ویني ول دې بیا سپینر سره ګرځېدی په دغه حالت کې دوه غشت په ان شاء الله ما زوب کړی به صد سویم. دغه زلمونه دې زما سره وکړل دغه سپو دیم وکړي دیم واجر ده کښنځل وبچ پاتې ویل لغه چې غورځه ولې ارسه وکړل.
عبدالخالق دا کوي چولسی وګړي وو خود استرلیانو لخوا ونیول سو او بیا یې کلونه کلونه بیګناه په بګرام زندان کې تیر کړی دي. نوموړي همدارنګه ادعا کوي چې استرلیایي ځواکونه شل ورځې په ترینکوټ کې په زندان کې ساتلی وو او پرله پسې شکنجه کړي چې اوس یې رواني حالات سم نه دي.
شرافت سه په قسم باور وکړه د دوو بجو سه د شپې د دوو بجو سه قدر صادقه سره بیا ماستر کړه پټه کړه دا د ثابت تکلیف و بس دا ستناو سیژن کلب دغه منچکا شګوري د چا سره کار نه لرم. شالت 15 خلګ ناشي د غوسه ځم با سمرت شیلیر زین ناس د چا سره ونه مشلیږي حساب مدونی زی په سویټر چا څوکو د دې حساب څوک را کولای شي چې دا تا ته د مرزي در پیښ شوی سر درد هغه دردونه چې ګالولای نسم د پښو هغه دردونه چې ګالولای نسم هلته دیارلس تنه بچیان په ما پسې د ډوډۍ رسه غواړي.
خو یوازې عبدالخالق نه دی چې په اروزګان ولایت کې له میشتو استرلایي ځواکونو ترخې خاطرې لري. یوویشت کلن نعمت الله هم ورته کیسه لري. هغه ادعا کوي چې اته کاله مخکې څوارلس کلن ماشوم و، له ښوونځي څخه د کور پر لور روان و، استرلایي ځواکونه ونیولې او د څو ورځو لپاره یې زنداني کړي. هغه وایي استرلایي ځواکونو لکه د یو لوی سړي په توګه چلند ورسره وکړي او څو شپې یې بې خوبه هم ساتلی دي.
دس کثرت ته هیڅ کوم چې مثلا اکثریت وخت وسم د تاسې مثلا د خوب مثلا د شپې په خوب کې مثلا پر ما باندې کله کله دا زهنه خوب شي هغه وخت بیا مثلا زه په خوب کې مثلا چې راکښېنم هلته د امتحانو شپې وي هلته مثلا زه به تشویش کوم کله چې انسان په خوب کې نارامه شي او راویښ شي بیا انسان په ویښه هم د نارامۍ احساس کوي. له دې خاطر زه داوزه بریم داسې یو څه د نارامۍ احساس کوم ټول دغه له خاطر.
تازه د استرالیا د لوړپوړو پوځیانو د یوې ډلې ابتدایي څېړنو موندلې چې په افغانستان کې سرتیرو په ځینو داسو کړنو کې لاس درلودی چې پکښې کې لږ تر لږه نه دېرش افغانان چې بندیان نه ولسي وګړي پکښې کې شامل وه وژل سوي. د دې معلومول ستونزمنه ده چې آیا د استرالیا د نظامي ډلې لخوا په څېړل سوو قضیو کې به د عبدالخالق او نعمت الله پر قضیو غور سوی وي که نه. خو د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درسیز په افغانستان کې د خپلو ځواکونو ناسمې کړنې چې پکښې کې د بندیانو او ولسي خلکو د وژلو او ربړولو پیښې شاملې دي د شرم وړ بللې دي او له افغانانو یې بخښنه غوښتې ده. په اروزګان ولایت کې هغه کورنۍ چې ادعا کوي چې د استرلایي ځواکونو د چاپو پر مهال د کورنۍ غړي وژل سوي او یا هم زندانونو کې شکنجه سوي وایي د استرلیا د پوځ وروستۍ څېړنې یو ښه اقدام دی خو وایي سوي څېړنې نیمګړې دي او په دې ولایت کې د استرلایي ځواکونو لخوا شوي بشري جنایتونه تر دې ډېر زیات دي او باید په دې اړه سیمې او پراخې څېړنې وسي او هغه سرتیري چې جنایتونه یې کړي دي باید سزا ورکول سي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
کنه سره بخنه غواړو لیدونکو وسم ناجي صفایي ته غوښه چې د ورځې اقتصادي خبرونه درته وایي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي په دغه هیواد کې د المونیوي لوښو تولیدات مخ په پراخېدو دي. د دغه وزارت ویان جواد دبیر نن ازادي راډیو ته ویل د لوښي په هرات او ننګرهار ولایتونو کې تولید او ښه بازار لري. نوموړي ویل په هرات کې د المونیوي لوښو د تولید فابریکې په 1901 لمریز کال کې د 20 میلیونه افغانیو په پانګونه خپل فعالیت پیل کړ چې تولیدات یې اوس د سیمې او اروپایي هیوادونو نو ته هم صادریږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د معلوماتو لمخې د دې کارخونی د تولید ظرفیت په میاشت کې 90 ټنه دی خو د اړتیا وړ او موادو د نشټون لامل اوس په میاشت کې 30 ټنه تولیدات لري چې 300 تنو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. د سرچینې د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په ننګرهار کې د المونیوي لوښو د تولید 3 فابریکې فعالیت کوي. په دغو 3 فابریکو کې 170 تنو ته د کار کول زمینه هم برابره شوی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وای د المونوی لوخو د تولیدي فابریکو د کار او فعالیت پر وړاندې د ځمکې برېښنا او خامو موادو کموالی او د غشان د وارداتي مالونو رقابت لوی ستونزې دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د میکانیزه کرکیل سره په هیواد کې د جوارو حاصلات 15 برابره ډیر شوي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته ویل دوی هڅه کوي چې له دې لارې بزګران وکړی شي له خپلو کروندو څخه ښه او باکیفیته حاصل ترلاسه کړي چې له یوې خوا د بزګرانو عواید ډیر شي او له بلې خوا د هیواد د کرکیلې پلوه پر ځان بسیا شي. د کندوز د دشت ارچي ولسوالۍ اوسیدونکی وحید الله وایي چې له کلونو را په دې خوا یې په خپله کرونده کې د جوارو کرکیله په دودیزه بڼه ترسره کوله چې په وینا یې زحمت زیات و خو حاصل یې په نشت حساب. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي دغه پروګرام به نورو ولایتونو ته هم وغځوي. او د کابل په شازده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ، یو سعودي ریال 100 افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1460 افغانۍ.
زمونږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. آزادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.15 خبرونه لري. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمیرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمامه شوه. په دې مهم ایالت کې چې 14 الکتورال رای لري، اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د رایو د بیا شمیرلو غوښتونکی وو. د دغه ایالت گورنر او د کورنۍ چارو وزیر چې دواړه د جمهوری پال ګوند غړي دي رسمن تایید کړه چې د جو بایدن رایې ډېرې دي. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان راپورته.
د جورجیا د کورنیو چارو وزیر پرون مازیګر په رسمي ډول د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جو بایدن برای تایید کړ. په دې ایالت کې رای په لاس لسره وشمیرل شوې او نتیجه د ولسمشر ټرمپ لپاره چې د امریکا انتخابات یې چیلنج کړی وو نه هیلاونکی و. د دې لپاره چې په جورجیا ایالت کې د بایدن رای تر ټرمپ نشته 14000 ډیری وي، د ایالتي قوانینو پر اساس باید رای لسره شمیرل شوی وي. د رایو په بیا شمیرلو کې د بایدن رای 2000 کم شوی، خو له دې سره سره د دې رای تر خپل سیال 2000 رای ډیری وي. د جورجیا د کورنیو چارو وزیر برات رافینبرګ چې د جمهوری پال ګوند خړې د جمعې په ورځ وویل دا شمیره د خلکو د رایو نتیجه ده، نه د جورجیا د کورنیو چارو وزیر محکمې یا د دوو کاندیدانو د انتخاباتي کمیټو. د جورجیا والی یا گورنر براین کمپ چې هغه هم د ډونالد ټرمپ په شان د جمهوری پال ګوند خړې دی وویل چې د قانون پر اساس ژمن و چې د انتخاباتو پایله رسمن تایید کړي. د زیاتکړه د انتخاباتو له رسمي تایید دو سره د ډونالد ټرمپ انتخاباتي کمیټې ته لار پرانستې ده چې د رایو د بیا شمیرلو لپاره کومه بل قانوني لار ولټوي. براین کمپ دا هم وویل د رایو په بیا شمیرلو کې څرګند شو چې په لومړي ځل د رایو په شمیرلو کې ځینې تېروتنې شوې وې. جورجیا ایالت 14 الکترول رای لري. په دې ایالت کې د جو بایدن برای لدې کبله مهم ده چې دا له 1920 را په دې خو لومړی ځل دی چې د ډیموکرات ګوند یو کاندید په دې ایالت کې بریالی کیږي. په جورجیا کې د بایدن د بری تایید د ده د الکترول رایو شمیر 306 ته ورساوه او د ټرمپ الکترول رای 202 دی. ویل کیږي چې د ټرمپ نوې ستراتیژي دا ده چې د میشیګان او پنسلوانیا ایالتونو د مقننه جرګو جمهوری پال غړي وهڅوي چې د انتخاباتو نتیجه ونه مني. د لومړنیو نتیجو پر اساس جو بایدن په دواړو ایالتونو کې بریالی دی. پرون د میشیګان ایالت دو جمهوری پالو مشانو په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره ولیدل، خو له دې کتنې وروسته د میشیګان ایالت د مقننه جرګې جمهوری پالو غړیو په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې په دې ایالت کې د انتخاباتو پر پایلو باور لري. دوی دا هم وویل داسې هیڅ معلومات یې نه دي موندلي چې د انتخاباتو نتیجه بدله کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. اوس مهال په دې هیواد کې یا په افغانستان کې 4 ټلویزیونونه فعالیت کوي چې لاسې په ټول افغانستان او پاتې نورې د کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې لیدل کیږي. ډیوی نادر په خپل راپور کې افغانستان کې د رسنیو کمی او کیفي وده ته کتنه کړې.
په یوشتمه پیړۍ کې ټلویزیون د رسنیو ترمنز ډیر مخاطبین لري. په افغانستان کې د سردار داوود خان د حکومت په دوره کې د لومړي ځل لپاره په کال 1955 کې خبرونه پیل شوې، خو د سور و می کودتا وروسته د نور محمد طریقي د حکومت پر مهال یې رسمي نشرات پیل کړل. افغانستان کې له هغه مهال نه د طالبان تر حاکمیت یوازې یو ټلویزیون نشرات درلودل، او کله چې طالبان راغلل د دې یو ټلویزیون فعالیت هم په ټپه ودرید. خو د طالبانو د رژیم نسکورېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د افغانستان ملي ټلویزیون یو وار بیا نشرات پیل کړل، او له 2002 وروسته زیات شمیر خصوصي ټلویزیونونه هم په فعالیت پیل وکړ. د افغانستان آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یا نه وای اوس مهال د ملي ټلویزیون سربیره 90 خصوصي ټلویزیونونه فعالیت کوي چې یوازې لس یې په ټولو یا ځینې ولایتونو کې فعال نشرات لري. د دې بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلوتګر آزادي راډیو ته وویل د ټولنیزو رسنیو د پراختیا او اقتصادي ستونزو ته په کتو ټولو رسنیو په ځانګړي توګه هغو رسنوي ته چې د خپل فعالیت د دوام لګښت یې لوړ دی دا برخه ډیره ستونزمنه ده.
باید ووایو چې تلویزیون یو مهم ابزار ده، رسنیز ابزار ده، ډیر اغیز لري خپل مخاطبانو ته. ګرده په نړۍ کې خو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو همدارنګه د کرونا وبا د خپرولو په خاطر دلته په افغانستان کې همدارنګه ګرده په نړۍ کې د رقابت زمینه تلویزیون لپاره
د خغلی خلوتګر په خبره د 2014 کال وروستي سیړنې ښیي چې په افغانستان کې ټلویزیون د رسنیو سلویخ سلنه مخاطبین لري. د نوی اجرایوي مشر افغانستان کې د ټلویزیون کم شمیر مخاطبین درلودو لامل د برېښنا کمښت او جغرافیایي شرایط ګڼي. ډېری ټلویزیوني شبکې کابل کې فعالیت کوي، له همدې امله کابل کې لیدونکي هم ډېر دي. د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي ټلویزیون اغېزناکه رسنۍ ده، ځکه یې په دې ولایت کې لیدونکي ډېر دي. د دوی لړلې حشمت او ظفر ازادي رډو ته وویل
د دې فرضه چې د شپې زما 2 ساعته ز تلویزیون ګورم، یعنی 2 ساعته ز اختصاصوم تلویزیون لپاره، څه لپاره؟ د دې لپاره چې یو نیم اچ ټولنیز خبرونه وګورم، د دې لپاره چې طرف خستګي مې ته وشي.
ډیر خلک په خپل کورونو او یا کازاینو کې تلویزیون نه لري. دوی د رسنۍ او لومړنۍ اطلاعات سرچینې تفریحي فرهنګي سیاسي و نامو څخه ګټه پورته کوي او ویلای شو چې په افغانستان کې رسنۍ ښه ځای لري.
د کابل ښار اوسیدونکو د ټلویزیون له مسؤلینو غواړي چې د ښکار د ښه کېدو لپاره باید پروګرامونه په محتوا کار وشي تر څو ډیر مخاطبین پیدا کړي. خو افغانستان کې د ټلویزیون کمی او کیفي پرمختګ څه ډول دی؟ پخوانی افغان لیکوال او ژورنالیست عبدالحمید مبارز وایي ټلویزیون د شمیر له اړخه ښه پرمختګ کړی، خو د کیفیت له اړخه زیات کار ته اړتیا شته.
زه د کیفیت په لحاظ له دې خبرونو خوښ نه یم، ځکه چې موږ بیان ازادي وطن ته د ګټې لپاره نه کارو. زه یو شمیر خبرونه اورم چې ډیری د طالبانو په ګټه وي، نه د دولت په ګټه.
کاغلی مبارز د ټلویزیونونو د نشراتو د ټیټ کیفیت لامل د خبریالانو د حقوقو کموالی او په دې برخه کې د دوی نه مسلکي توب یادوي. د رسنیو فعالان باور لري چې د خصوصي رسنیو په ځانګړي توګه د ټلویزیون له پایل سره د خلکو ذهنیت د دیموکراسي بنسټونو لکه ازادي بیان، د ښځو حقوق، فرهنګ او ټولنې په اړه بدل شوی او روشن فکري یې دود کړی ده. په داسې حال کې چې په دې ورځو کې قطر کې د طالبانو او افغان حکومت مرکچي پلاو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي او اندېښنې شته چې له نظام سره د طالبانو یو ځای کېدو سره به د نورو برخو ترڅنګ پر رسنیو هم سخت محدودیتونه رامنځته شي. خو دې ډلې په پرله پسې توګه ویلي چې د دوی د خلکو ذهنیت بدل شوی او د طالبانو یعنی د دوی د وخت شرطونه او قیدونه به شتون ونه لري. د ملګرو ملتونو عمومي مجمع په کال 1999 میلادي کال کې د نومبر 1 د ټلویزیون نړیواله ورځ ونوموله.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینګ و سوره سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
بله اوریدونکو، نن کولای شئ ترشنا اسپان لاندې پروګرام واوري له 2 تر 3 بجو. په دغه پروګرام کې په دې بحث کې چې په افغانستان کې دینی مدرسې په څه وضعیت کې دي، تعلیمي نصاب څنګه دی او باید تعلیمي نصاب څنګه وي، او له 3 تر 4 بیا د کابل په نننۍ راکټي بریدونو بحث کېږي. هله د چې تاسو خبرونه ته زنګ راووهئ. ورزو ستاسو اسمسنو ته عبدالعزیز غالب له هلمند نلیکی و استرالیا دغلته بشری جنایتونه ترسره کړی دی. عبدالواحد مدقق له کندهار لیکلی وای دا د اندېښنې وړ خبره ده چې په کابل ښار د راکټرینو د توغولو مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي. بل اوریدونکي نوراغا عمرزی نوراغا نورزی لیکلی له هلمند له واشیر نه وای په کابل کې د برید عاملین ژر تر ژره ونیول شي. وای طالبان او حکومت په قطر کې خبرې کوي، خو دلته بیا په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې بریدونه تر سره کیږي. دا اس ام اس هم یو اوریدونکو را لګړي چې نوم یې سم نه لوستل کیږي. د فاریاب له قیصار نه یو اوریدونکو لیکلي وای، موږ دلته د جګړو له امله له ډیرو ستونزو سره مخ یو. تاسو کولای شئ چې د کابل د نننۍ بریدون په اړه سیمه سونه راولېږئ، موږ به په راتلونکو خبرونو کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړو. اوس هم دویمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. لنډ خبرونه له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان د کورونی چارو وزارت وای د کابل شهر په نننۍ بریدونو کې لشتلجه اته تنه وژل سوی دی او یو دیش نور ټپیان دي. دغه وزارت په ویلامې کې راغلی چې نن سهار شاوخوا 8:30 بجې د کابل شهر لمنځه د اول سیمه او څلورمې حوزې لمربوطاتو څخه درويش توغندي پر بیلابیل واستګنیزو سیمو لګیدل دي. شاید د تلفاتو شمیر بدل سي. د کورونی چارو وزارت وای چې په دې اړه پلټنه کوي چې دا توغندوی دستګاوي څنګه شهر ته دننه ورول سوی دي. وسلوالو طالبانو په دې پیښه کې لاس درلودل رد کړی دي. تر اوسه کوم بل دي هم د مسولیت نه دی اخیستی. تکل سوی د چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر په قطر کې نن له طالبانو سره وګوري. مایک پامپیو په دوحه کې نن د افغانستان د دولت له پلاوي سره هم خبرې وکړي. فرانس پریس خبری ایجنس څرګندوي چې د دې خبرو هدف دا دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې پرمختګ وسی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي ټول هغه یوادونه چې د پوځیانو په اړه له نړیوالو بشري حقوقو څخه د سرغړونې تورونه سته خپلواک چیرنه ندی وکړي. د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو د بیاشمیرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمام شوه. په دې مهمه ایالت کې چې شپارس الکترال رای لري، اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ د رایو د بیاشمیرلو کې دوه غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداري ورکړ چې جګړه ځپلې یمن د قحطۍ له داسې بد حالت سره مخامخ دی چې په تیرو څو لسیزو کې په نړۍ کې ساری نه لیدل کېږي. د انټونیو ګوتریش په وینا د میلیونونو کسانو ژوند په یمن کې په خطر کې دی. او د فایزر د دوا د تولید شرکت له خپل جرمني شریک بایون تیک سره د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس پر ضد له جوړ کړي واکسین څخه د استفادې لپاره بیړنۍ غوښتنه کړې ده.
کته سو چیرته انټرنیټ لري دغه خبرونه او دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویپانه کې هم لیدلی شي. پاتې د ازادي رادیو ډاٹ کام. اوس هم دغه خبری خبرونه خبری مسائل پای ته رسیدي. ورزو 19 پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنوو ریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې به دی اړه راپور لرو چې د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به له هیواد د باندې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
د نشئی موادو تر ډیر شو ډیر قاچاق کوونکی مجازات شول. د نشئی موادو سره د مبارزي عدلی او قضایی مرکز محکمو د علنی غونډو په جوړولو سره د نشئی موادو شپږ دیش قاچاق کوونکی چې د 28 پیخو په تړاو نیول شي وو، له دوو کالو څخه نیولې بیا تر 14 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. د نشئی موادو سره د مبارزي عدلی او قضایی مرکز وایان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل دا قاچاق کوونکی په بیلابیلو ولایتونو کې نیول شوی. له دوی سره نږدې 300 کیلوګرام نشئی مواد نیول شوی دي. په دې نشئی موادو کې هیروئین، خیخه، چرس او تریاک شامل دي. دغه ډول امنیتی ادارو په تیره اونۍ کې د نشئی موادو د قاچاقو درویش مشکوک کسان ځانګړي څارنوالۍ ته معرفي کړي او دوسی د څېړلو په حال کې دي. د هرات پولیسو دې ولایت ته تر 1300 لیټرو ډیرو الکولو د قاچاقو مخه ونیوله. د هرات د امنیه قومندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده ازادي رادیو ته وویل د نشئی موادو سره د مبارزي پولیسو په گزاري ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې یو 1310 لیټر ایتایل الکول په میر داود دروازه کې ونیول شو. دا الکول په یو موټر کې بار شوی او په پام کې و چې هرات ښار ته قاچاق کړل شي. د دې موادو د قاچاقو په تور درې نفر هم نیول شوی دي. په تورخم کې لسګونه کیلوګرام نشئی مواد ونیول شو. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي رادیو ته ویل 215 کیلوګرام نشئی مواد چې په موټر کې بار شوی او په پام کې والا هیواد څخه د باندې قاچا کړل شي پولیسو ونیول. په دې موادو کې 450 کیلوګرام هیروئین، 90 کیلوګرام تریاک او 122 کیلوګرام چرس شامل وو. د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلونکي هم نیول شوی دی. او د ونی ورستی پیخه دا ده چې په کابل ښار کې د نشئی موادو د قاچاق او خرڅولو په تور 9 نفر ونیول شول. د کابل امنیه قومندانې ویان فرامرز فردوس ازادي رادیو ته ویل د نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په 12 ناحیه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 8 کیلوګرام هیروئین ونیول شول. دا هیروئین د موټر په ټایرونو کې پټ ایښودل شوی او په پام کې وچی پر معتادینو باندې وپلورل شي. دغه ډول پولیسو د خیرخانې په کوتل کې هم عملیات وکړل چې په نتیجه کې د نشئی موادو 15 قاچاق کوونکي ونیول شول. د قاچاق کوونکو 4 کیلوګرام هیښه په یو سفری بکس کې ایښی او غوښتل یې چې د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه کابل ته قاچاق کړي.
د نشئی موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړلې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به د هیواد د باندې د نشئی موادو د قاچاق مخه ونیسي.
هیچ نقطه میدان هوایی بین ملی حمید کرزی باقی نمانده که ما او را تحت پوشش تمرین امنیتی خود قرار نداده باشیم.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د کابل ساقیخانې د معتادینو او مجرمینو په مرکزونه اوښتي دي.
ما پخپل موټر باندې 12 بجې د هوټل نه راغلم. د واده نه د زونه را باندې وکړ. بعد ما خام نه دوی غلام کوي. بعد 2 بجو نه دکانونه موي.
د کار ټوله نيزو چارو لمعين عبدالكريم هاشمي سره مرکه لرو.
د 3.5 میلیون کسانو دا قوي بودیجې ته ضرورت لري، قوي سپورت ته ضرورت لري. زمونږ بودیجې او توانایي دومره نه دي چې په دې کچه مونږ کسان پروسس کړو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
تاسو ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میراونی ولای دی؟
کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ورسره کړی دي.
اوس پرونه په افغانستان کې د هوایي ډګرونو لارې د نشي مواد په قاچاق پیل کوو. د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به له هیواد د باندې د نشي مواد د قاچاق مخه ونیسي. د دې هوایي ډګر چارواکي وایي چې د دې امنیتي سیستم تر فعال کېدو وروسته به د تلاشي د ځای په ګډون د هوایي ډګر ټولې سیمې د امنیتي کمرو په وسیله سره لکېږي او دا سیستم به د نشي موادو د قاچاق په مخنیوي کې له دوی سره مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې یوازې د روان میلادي کال په تیرو 10 میاشتو کې د امیر کرزی نړیوال هوایي ډګر اړوند د نشي موادو سلویش قضیې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوی دی. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاستر نه کولاندې کوي.
له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز لخوا د دوشو چیړنې خیي چې سخت کال یوازې په میزان میاست کې 14 تنه په داسې حال کې نیول شوی چې د حمید کرزی هوایی ډګر له لارې نشئی مواد له افغانستان څخه د باندې کاچا کول. افغان دولت اوس د حمید کرزی په هوایی ډګر کې داسې نوې امنیتي سیستم فعال کړی چې د دې هوایی ډګر د چارواکو په خبره له افغانستان څخه بهر به د نشئی موادو د کاچاکو په مخنیوي کې له دوی سره مرسته وکړي. د حمید کرزی د هوایی ډګر رئیس سید عمر صبور ازادي رادیو ته وویل اوس د هوایی ډګر ټولې سیمې د امنیتي کیمرو په وسیله څارل کیږي.
هیڅ نقطه میدان هوایی بین ملی حمید کرزی
د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر هیڅ سیمه هم د امنیتي کیمرو له څار څخه پټ نه ده. د امنیتي څارنه به د نشئی موادو د قاچاقو په مخنیوي کې ډیره مثبت اغیزه ولري. اوس د تلاشۍ د ځایونو په ګډون ټولې سیمې د امنیتي کیمرو له خوا څارل کیږي.
نشئی مواد نه واجدا چې له افغانستان څخه د باندې کاچا کیږي، بلکې له د باندې څخه هم افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو کاچاک ډیر سوی دی. په دې ورستوي کې د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر پولیسو یو فرانسوي له 20 کیلوګرام او یو بلجیمای له 12 کیلوګرام نشئی ګولوی سره نیولې چې دا ګولوی له اروپا څخه افغانستان ته کاچا کولې. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد وایي تر کرنټین وروسته کڅه هم سفرونه کم سوي، خو د نشئی موادو کاچاکونکو خپل ټول پام هوایی ډګرونو ته اړولې دي.
د روان میلادي کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر څخه په مجموعي ډول 10 قضایي عدلي او قضایي مرکز ته استول شوې دي. لدې قضیو سره 10 کیلوګرام هیروئین، 4 کیلوګرام تریاک، او څه د پاسه 4 کیلوګرام خيخه تړلې ده. قاچاق کوونکو غوښتل چې دا مواد د هوایي ډګر لالارې دوبۍ، دهلی، ترکی او فرانسې ته قاچاق کړي. په دې پیښو کې څو قاچاق کوونکي نیول شوي او قضیه په عدلي او قضایي مرکز کې څیړل کیږي.
قاچاق کوونکي نشئی مواد د هوایي ډګرونو لالارې لیري هوادونو ته په خپل جامو کې او نږدې هوادونو ته په خپل خېټو کې وړي. د یادونې وړ ده چې په دې قاچاقو کې تر ډیره حده له ځوانانو او ښځو څخه کار اخیستل کیږي.
محمد ایاز تر نکو چې د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د نوي امنیتي سیستم په اړه راپور اوروه.
آیا پوهیدلاست چې قیلون روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر بشیر احمد سربری خبري واورو.
کومه وات چې په قیلون کې دی وی د میوه ورکی خو په اصل کې دی امغه تمباکو. په هغه کې سلور زره قسمه ماده تر اوسه شناسایی شوې ده چې په هغه کې اتیا قسم ماده ثابت شوې ده چې په صحت باندې مضر دی، او په هغه کې 500 سلوخت رقم ماده ثابت شوې ده چې سرطان جوړوي. نو دا ویلای شو چې یو کشت قیلون معادل د 15 سیګریټو په اندازه کې دود او تمباکو مصرف کوي.
آیا پوهیدلاست؟
درنو اوریدونکو، اوس د نشي موادو له قاچاق څخه د نشي موادو د استعمال موضوع ترازو. ساقي خانی د نشي موادو د قاچاقونکو ډلو مالی سرچینې بلل کیږي. د هغو سیمو اوسیدونکو چې تاسو ساقي خانی جوړې سوي وایي چې ساقي خانی د نشي موادو د خرڅولو ترڅنګ د مجرمینو لپاره هم خوندي ځایونه دي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې ساقي خانی ځوانان د نشي موادو استعمال ته اچوي او د نوو نشي موادو رواجولو ته زمينه برابر کړې ده. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه نوریا جبار خیر وړاندې کوي.
دا د کابل ښار مرنجان غونډۍ ده چې ډیر معتادین پکې راټول شوي دي. دوی په دې غونډۍ کې خیمه درولې او د موقت وخت لپاره پکې اوسېږي. د ټوکرانو له ټوټو څخه جوړه شوې دا خیمه د نشي موادو له دود څخه ډکد. د ټوکرانو له ټوټو څخه جوړه شوې دا خیمه د نشي موادو له دود څخه ډکده. دلته ځینې کسان نشه پراته او ځین نور بیا ناست نشه کوي. دا معتادین وایي دوی ځکه دلته اوسیږي چې ساقي خانی ورنږدې دي او دوی ته نشي مواد اسانه ورسیږي. دوی زیاتوي چې په ساقي خانو کې ځینو معتادینو ته د اوسېدو ترڅنګ د ژوند ځین نور اسانتیاوي هم برابرېږي.
زه په ډیری سختۍ باندې کار کوم. دلته رازم او نشه کوم. دلته می خیمه درولې ده. په دې خیمه کې ویده کیږم. د مرنجان غونډې لمنو څخه هر شی راوړو او په دې خیمه کې مصرفو. معتادین کولای شي چې ساقي خانو ته ولاړ شي، خو تاسو په دې جامو کې نسی ورننوتلی. د ساقي خانو دروازې تړلې وي، څوک بیخي دروازه نه در خلاصوي. د باندې څخه ساقي خانې قلف ښکاري، خو نشیان یې په سیستم باندې پوهیږي او په شپر دروازه ورته خلاصیږي. له معتادینو پرته یې بل چاته نه
خلاصوي.
دا یوازې معتادین نه دي، بلکې د کابل ښار د اتمی ناحیې اوسیدونکي هم د مرنجان غونډۍ پر شاوخوا د معتادینو د راټولېدو لامل هم د ساقي خانی بولي. دوی وایي چې د نشئی موادو قاچاق کوونکو د استوګنې په سیمو کې کورونه کرایه کړي او ساقي خانی یې پکې جوړې کړي دي. د تواب او سپینغر په نومونو د شهرک تلایی دوه اوسیدونکي وایي چې ساقي خانی د معتادینو ترڅنګ د مجرمینو لپاره هم ښه خوندي ځایونه دي.
کومه سړی چې په ار جرم جرایم کې څو په دغه باندو کې ځان دیوا چولو او ته د موغه د تسخص بس په دې کې تشپتی ریږي چې ار جرم کې کسړی مرکی کا ورکه خاطر نشي ورتله.
ما په خپل موټر باندې ولادت بجې د موټل نه راغلم. د وادنه د زونه را باندې وکړل به مې کوڅې ته تنه ټول شارک د خلکو ته معلومه ده. بعد ما خام نه دوی غلام کوي. بعد ته بجو نه دکانونه وایي.
د عامه روغتیا وزارت د نشئی موادو غوښتنې کمولو ریاست څېړنې خیي چې ساقي خانی معتادینو ته نوې نشئی مواد ورکوي، لکه خیخه، کراک او نشئی ګولۍ. معتادین د دې لپاره چې خانه ششي د نوې نشئی مواد رانیسي او بیا وربند اخته کیږي. د نشئی موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکی مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری ساقي خانی په ټولنه کې د اعتیاد د خبرېدو عمده لامل بولی.
دا مواد مخدر چې خرڅې دوی هیڅ قانوني فعالیت یا اجازه نامه نه لري او خلق زوانان تشویقی جی چی ورسا دلتا یو استاسات تیری جی زوانان دی یو گردامایی لری آغا ساقی خانه چی مثلا سگرد تنپاکی و قلی و نداشیان و چرس ورسر خرسی دلتا زی و روست قدم پا قدم پا قبل ساقی خانه تزی یو پا مواد مخدر متادیر
تیبی ډاکټران وایي چې د استوګنې په ځایونو کې د ساقي خانو موجودیت ځوانان په نشو اخته کوي او په ټولنه کې دا ناوړه عادت خپريږي.
درنو اوریدونکو نوریا جبار خیل و چې د ساقي خانو په اړه راپور اورو.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو او ورش پر مزنی سپو سربیره یا پسل اشاره 15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سی. اوس ته موتاجینو د کار موضوع ترازو. د کار د پالیسی پر اساس موتاجین هم د هوا د نور خلکو په شان د کار حق لري، خو دی په بیلابیلو دلایلو د کار له حق څخه محروم سوی دی. دا چې د کار په قانون کې د موتاجینو د توان سره سم د کار یادونه ولې نه ده سوی او موتاجینو ته ولې کار نه ورکول کیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د کار او ټولنیزو چارو وزارت له معین عبدالکریم هاشمي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د کار په قانون کې د موتاجینو په اړه څه ویل سوي دي.
په قانون کې موږ او تاسو آسیب پذیره یا متضرر شوي یا اقشار او طبقات ټول یو ځای په نظر کې نیول کیږي. په طور د مثال موتاجین یو صنف دی، کندې یتیمان بیرته چې وطن ته راستانه شوي دي، وطن کې دننه چې بی جای شوي دي، دا کورنۍ هغه کسان چې ډیر بد فقر وضعیت کې پاتې دي، هغه کسان چې قطعا کور نه لري، په قانون کې دا ټول جمن په نظر کې نیول شوي دي. ترنګه قانون اساسي کې د ټولو اتباع او حقوق په نظر کې نیول شوي دي. په قانوني کار کې هم د افغانستان ټول اقشار ته په یو سترګه کتل کیږي، دا غي کار، دا غي تقاوت، دا غي ژوند، دا غي حسین، دا ټول په یو سترګه لیدل کیږي.
د کار په قانون کې مثلا آیا دغه شی یو مشخص فصل هم کې ستاسي د معتادین لپاره سره د افغانستان څخه د پاسه 3 میلیونه کسان معتاد دي؟
ټول آسیب پذیر اقشار په نظر کې نیسي قانون، بیا قانون په اجزا کې په شرح کې بیا د مطالب راځي. یعنی قانوني کار ځان ته د شرح ضرورت لري چې په هغه کې بیا هر کټګوري په نظر کې نیول کی. شاید تقریبا ډیر شو په اندازو آسیب پذیر اقشار تقسیم کیږي چې په هغه کې معتادین هم شامل دي.
مخې د ډیری معتادینو سره مرکه کړې دي، دوی وایي چې د اعتیاد علت یې بیکاری و. تاسو د کارمندلو په برخه کې د دوی لپاره څه کړې دي تر اوسه؟
هغه کسان چې تداوی لاندې یو داغي بیرته صحت یاب کیږي، هغه کسان سره زمونږ تړاو دی، د روغتیا وزارت لارې نه مونږ ته معرفي کیږي چې دا سړی اوس د اعتیاد نظر منفی وضعیت لري، دا صحت یاب شوی دی. دغه کسان زمونږ امید مرکز ته او یو بل د زنانو لپاره هم مونږ یو کوچنی بل ډیپارټمنټ لرو چې هغه زنانو چې د احتیاط دورې تیر کړی وي هلته پروسس کیږي. دوی ته مونږ فنی او حرفوي زده کړې ورکوو. دوی ته هغه اجتماعي، کورنۍ، عام سیاسي مسؤلیتونه چې په ټولنه کې لري دا ورته په ګوته کیږي، د یو مثبت فرد په حیث بیرته ټولنې ته ورداخل شي. زمون قانوني مسؤلیت میواز دیتا فنی او حرفوي زده کړی دی، دیتا د کار تجهیزات او وسایل برابر کیږي او دی د کار دنیا ته ځان اچي.
موږ د امید کم پولې دی، په امید په کم کې تقریبا د اوس لپاره د 150 سلويختو په شاوخوا کې کسان وو. څه فکر کوئ چې د ټول افغانستان په کچه د دغه شی دوو مرکزونو موجودیت چې دیتا حرفوي زده کړی ورکی دا کم نه ده؟
دا ډیر کم دی. د دې لپاره باید په ټولو ولایتو کې موږ مرکزونه ولرو چې تعلیمي کارونه وته وشي. د معتادینو د استخدام، د صحت یابی کېدو، د مهارتونو د زده کړو او د بیرته سالمو افرادو او عناصرو په شکل ټولنې ته ورداخلېدل، د دې لپاره ډېره قوي ستراتیژي او کاري اصول ته ضرورت دی. ولې دا اوس هغه وضعیت دی چې 15-16 کسان موږ معتاد ولرو؟ د درې درې میلیونو کسانو دا قوي بودیجه ته ضرورت لري، قوي سپورت ته ضرورت لري. زمونږ بودیجه او توانایي دومره نه دی چې په دې کچه مونږ کسان پروسس کړو.
اوس پختنه هم دا تاسو د دې برخې د یو مسؤل په صفت چې تاسو به خلکو ته د کار زمینه برابروي یا به پالیسي جوړوي د کار په اړه یا به د کار لپاره داسې یو منظم تشکیل رامنځته کوي، ولې تر اوسه پورې همدغه دوه مرکزونه پاتې دي؟ ولې ډیر سوي نه دي؟ آیا د حکومت نورې برخې تاسو سره همکاري نه کوي؟ بودیجه کمه ده؟ تاسو تر اوسه پورې حکومت په دې قانع نه کړای سوای چې بالاخره په ټول افغانستان کې دغه شی یو دانه مرکز جوړ کړي؟
په هر کال کې 300,000 کسان ځوان عناصر د کار بازار ته داخلي کی. په هر وطن کې د کار موضوع ستونزمن ده، مسله ده. نو په افغانستان کې هم موږ دغه اجتماعي ستونزې سره مخ یو. جوړو کسانو ډیرو ماسترانو ډاکترانو ډیرو تحصیل کرده او ته اوس کار نه پیدا کیږي. دولتي کار محدود دی. موږ 300,000 کسان دولتي کچه د اصلاحات اداري د خونه پروسس کیږي، د استخدام کیږي. حال دا چې موږ 3.5 میلیون کسان د کار بازار کې تیار آماده ځوان کادر لرو چې تقریبا شپږ سلویخت سلنه د ټولنې تشکیلې. نو په دې ارتباط د معتادینو مسله ماته ډیر مهم بریښي او د دې د حل لپاره باید په ګډه ارګانونو سره خپل ستراتیژي او پالیسي تصویب کړي.
څه فکر کوئ چې تر دغه اوسه پورې ولې نه دی جوړ شوی؟ دغه نیمګړتیاوې او مشکلات په کوم ځای کې دي؟
تر اوسه پورې چې نه دی شوی، خو تر اوسه پورې یو وزارت وجود درلود په نامه د مواد مخدرو ټول شان امباغي په انحصار کې. موږ ته دومره ویل شوي دي چې تاسو دغه معتادین چې تاسو ته راځي یا وزارت صحت عامه معرفي کوي دغه کسان ته زده کړه وکړي. موږ نشو کولی چې مثلا 10,000 کسان دلته راوړو معتادین دا پروسس کو. د یو معتاد ساتل لکه د نورو 10-20 کسانو ساتل په اندازه دی، ولی هغه سره خو بدروی نشي کېدی. ډیری علاقه لري دا کار سره چیز دی کی دغه لوی پنګاونه او سرمایه گذاری ته ضرورت لري چې دغه سي اکسپرت کسان وروزل شي. ولی زمون کار زمون په اندازه صحیح دی، ولی د ټولنې په اندازه کافی نه دی.
ډیری دولتي ادارې چې یو څوک الته مقرریږي نو بیا هغوی ته استعلام ورکوي او په استعلام کې که چیرته په هغه فرما صحیح فرما کې د اعتیاد ټیسټ یا د اعتیاد معاینات چې دی هغه مثبت ثابت شي، بیا دولتي اداره یا ځینې غیر دولتي ادارې هغه کس ځان سره نه مقرروي. سره لدې چې هغه سړی کېدای شي ښه مهارت هم ولري، ډیر تکړه هم وي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ ستاسو پالیسي په دې اړه څه ده؟
یو سړی چې هغه معتاد وي او مریض وي او مرض یا اعتیاد پوزیتیو وي، دا استخدام د قانون نظر هم نشي کېدی. ولی دا سړی ته استخدامه د ورځ سهار و تر ماښامه پورې په دفتر کې به جنجال د دې په ځای چې دا سړی استخدام شي. ښه خبره دا ده چې دا سړی اول تداوي شي، ولی هغه کسان چې تداوي کېږي او اعتیاد منفي خېږي نور معتاد نه دی، د هغه په استخدام کې ادارات کاشکنی کوي، د هغه په مقابل کې خرابیه نه کوي، هغه توهینی دا حرکت د کار د قانون نظر یو نو جرم ده.
حقوق پوهان دا یو ډول د دوی د حقونو تر پښو لاندې کېدل بولی شي. یو چاپ چې کور پسی وي، مهارت لري، کار کولای شي، خو معتاد ده. څه فکر کوئ په دې شکل باندې دوی د حقوق تر پښو نه لاندې کېږي؟
شرکتونو ته ادارات ته دا مسله ډیره مهم مسله ده چې یو معتاد سړی چې یو غیر نورمال سړی دی دا ادارې ته راوړه، د اداره بحران سره مخ کوي. هغه د اعتیاد هغه مصرف وخت چې راشي هغه ځان نشي کنټرولولی، هغه باید لاړ شي کار پریږدي. دی مجبور دی چې لاړ شي ځان اشباه کړي. دغه هغه نه ټوله اداره په جنجالو اخته کوي، او پوت یا اوتام د کار راټیټوي، وضعیت خرابوي، احتیاط ترویجوي، هغه کار په وخت کې نه ترسره کیږي. ښه خبره دا ده چې متا سړی اول تداوي شي منفي وخیږي، نو دغه په استخدام کې ټول ادارات بیا ملزم دي.
ځینې کسان دشي دشي منفي ختلی وي، خو په ټولنه کې نوم بد سوی وي، ولا پلانکی سړی معتاد بیا هم هغه خلک ورته په بد سترګه ګوري. دی جوړ سوی دی، اوس ښه دی، کار کولای شي، خو بیا هم ځینې خلک په پخوانی سترګه ګوري، کار نه ورکوي. په دې اړه ستاسو نظر څه
ده؟ څه شی چې قانون اساسي وي دا اتباع دی. مساوي حق لري هغه سړی سره چې جوړ دی. قانون کار هم دغه شی وي. دا موږ ته سالم سړی دی، د ته باید کار پیدا شي، دی باید کار وکړي، دی باید معاش واخلي، او نورم د سلامت باید تکمیل شي. د دوه کورنۍ د کار ته ضرورت لري. څرنګه موږ کولی شو خپل یو شاروان د رفاه او مسؤلیت ته محروم کړو؟ د قانون کار اصول دی. هر اداره که شرکت وي که حکومتي اداره وي چې یو جوړ شوي صحت یاب شوي معتاد سره کوي، دا تقریبا یو نوه جدي قانون په خلاف یو نوه تمرد دی، او دې ته باید مجازات ورکړل شي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د د موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلی سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@rferl.org.
د ازادي رادیو د نوبري دونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستي برخه ترا ورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د کلی میراو جمعګل د کلی خان ته ورځي، خو خبر نوي چې کلیوالو جرګه جوړه کړې او د کلی لپاره بل میراو ټاکلې وي. دا چې کلیوالو ولې جمعګل له کاره ګوښه کړې، ولې بل میراو ټاکلې او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
استاده څه شی دې را بار کړی دي؟
کیمیاوي سره د قماندان صاحب بل شی نشته.
ها کیمیاوي سره څه پی کوي؟
کلیوا خلک قماندان صاحب د باغونو او کښت لپاره وړم.
ته ما ته مخامخ وګوره.
دا دې در ګورم.
نه داسې سم مخامخ را ته وګوره، زما سترګو ته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دې در ته ګورم.
نو چې کیمیاوي سره ده بیا ولې دومره وارخطا یې؟
نه 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 یم وارخطا قماندان صاحب.
اجازه ده د موټر تلاشي کو؟
او تلاشی کئی کماندان صاحب، ما خود درته وویل چې سره د بل شی نشته.
تو درېږه دغه بوجیو مو ګورم.
وی ګوره، خو په بوجیو کې سیخ مه وهئ چې سوری کیږي.
که بوجۍ سوری کیږي که ستا قاچاق رسوا کیږي.
څه شی قاچاق؟ د څه شی قاچاق؟
د نشه یي موادو قاچاق یادوم.
نشه یي مواد چیرې دي؟
توس پولیس غولوی ها؟
کماندان صاحب خدای دې نکی، ولی به مو غولو ما؟
ای روین دې را بار کری دی بیا وای چی کیمیاوی سره ده؟
کماندان صاحب
بس بس، دره خبره مکوا بشیره.
بله کماندان صاحب.
راشه ده ده سر دی لاسو نور و تاره
پر دوار استر که کماندان صاحب لاسو رشا تا وڑوا، الا جر کوا.
کماندان صاحب ای روین تاسی واقلی خو ما خوشی کئی.
که تا خوشی کو ها؟
وو ما خوشی کئی، وڑو وڑو بچین می دی
دی روینو قاچاق کوی، د خلکو بچیان په نشو اخته کوی، بیا وای چې ما خوشی کئی؟ بیخی دی ولا که خوشی کو بشیره، درکشه کشه قماندان دی بوزو
پر دوار استر کو قماندان صاحب.
قماندان صاحب
درځه موټر ته در وخیجه، ال جر کوا، ډیر خبرې مکوا.
جمعه گل اله خدای دې راواله.
خدای مې دې خطر ولی. اسلام علیکم.
وعلیکم سلام. جوړ په خیر؟ خیر خیرت دې
ګنده اوسې مهرباني کور دې آباد.
حاضر حاضر پر دغه توشکه کینه.
خسته مده دا دې کینم.
جمعه گل اله خلکو خویل چې ته پولیسو نیولې.
او پولیسو نیولم.
نو څه خبره وا، ولی ونیولې؟
لکه ایروینی را سره ونیول.
نو بیا څنګه داسې ژر را خوشی کړې؟
پیسې مې ورکړې بیا را خوشی کړم.
خا خا د ایروینو خبره وا، بیا خو نو کلیوالو رښتیا ویل.
خان صاحب یوه خبره مې درته کوله.
ښه ووایه، څه دې راته ویله؟
نن خبر شوم چې تاسې زما پر ځای د کلي لپاره بل میراو ټاکلی دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو دا خبره رښتیا ده.
نو زه خو څو ځله نور هم پولیسو نیولی وم، خو یوه ورځ وروسته به بیرته راخوشي شوم. دا ځل هم بیرته راخوشي کېدم. تاسې ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میراو نیولی دی؟
نو چې ته نه یې، موږ باید بل میراو وټاکو.
خیر دی، اوس خو دا دی زه راخوشي شوم، بیرته میراوي راکئ.
هو راخوشي خو شوې، خو کلیوال نور تا نه غواړي.
ولی مې نه غواړي؟ ما څه بد ورسره کړي دي؟
کله چې ته پولیسو ونیولې نو موږ د نوي میراو لپاره دلته جرګه جوړه کړه.
ښه، نو جرګې څه فیصله وکړه؟
حاجي سرور خان وویل چې څه موده به صبر وکړو، جمعه ګل به راخوشي شي. خو نورو کلیوالو وویل چې نه، جمعه ګل ته صبر نشو کولی، که نن هم راخوشي شي بیا میراوي نه ورکوو.
ویل ولې نه ورکوو؟
ویل چې جمعه ګل د نشي موادو کاروبار کوي.
ښه، ستاسې نظر څه و؟
یوازې زه نه، جرګې په ګډه فیصله وکړه چې نور تا ته میراوي نه درکوو.
نو زما د نشه یي موادو کاروبار په میراوي پورې ساړه لري.
څنګه ساړه پورې لري؟ طاهر ویل له ښار څخه چیرې وړل؟ ښکاره خبره ده چې همدې زموږ کلي ته دې راوړل او زموږ بچان دې پې اخته کول.
نو دا کار خو مې پخوا هم کاوه.
پخوا وختونه ولاړل، اوس خلک ویښ شوي دي. موږ نور د خپلو بچیانو قاتل ته د کلي میراوي نه ورکوو. ستا څه خیال دی چې ته به مو بچیان په نشو اخته کوې او زموږ د کلي میراوي به هم کوې؟
ښه، ستاسې خوښه ده خان صاحب.
او بله خبره واوره.
ښه، دا د اورمې خان صاحب.
جرګې پریکړه وکړه که د نشي موادو له کاروبار څخه د لاس وانخیست نو له کلي څخه د شړو. اوس نو ستا خوښه ده چې د نشي موادو کاروبار کوې که په کلي کې اوسېږې؟ دواړه کاره نه سره کېږي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان. مننه چې ازادي راډیو واورید.